ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په عطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. زه تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا، یعنې تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنې د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی، یعنې چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولوت. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي، لکه غنم، اوربشي او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه شوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشي، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ شوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه شوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ شوي اوسي، یعنې دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلي تر څو په دې پوه سي چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلي، په هغه کې خاوره واچوي، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلي، په هغه کې شخ کړي، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړي، د څلرویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوي، د څلرویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ وچ کاغذ باندې وچ کړئ او ویې ګوري چې د دې دواړو تر منځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحله مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریشا، ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریشا ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږد دنده هم سرته رسي. مثال، اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پړسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولې ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښه څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو، او د اصلي ریښو فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریښې، او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولی چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده، او داسې نور. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریښې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه، او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. رازو دا طوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریښې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري، او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخه کې د حجرې د انقسام په واسطه نوې حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکي برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویي یا وده کوونکي حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وو. چې دوی اوبه او مادني مواد لېږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لېږدي. نو د ریشې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري تر څو اوبه او مادني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولېږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ. او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی: تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي؟ د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال: ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال: ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې. تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتات په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر ویوي نباتات او بل یې هم ویوي نباتات. تېر ورځ مو د غیر ویوي نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیور ورډس وپېژندل او ورسره مو خزې وپېژندلې او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویوي نباتاتي ها پیژنو. زموږ درس به د اوویشتمې صفحې څخه تر اته دېرشمې صفحې پورې دوام وکړي. ویوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چیکي انتقالي. دغه رقم ویوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او مدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې و په خصوي شرایط د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویوي نباتات چې دي هغه دغه رقم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتات په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه ویوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دې چې و په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې و د بیخ تخمه ویوي نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حد نه پیدا کیږي. او یوازې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکي د کلموسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فعلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پیژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویوې نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویله په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکی ژیرژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویله د تیغې په واسطه دوی څه کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي او د کله چې پر مځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چې کېږي ټوټه کېږي او ورڅخه نوې سرخص رامنځته کېږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي. کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکر د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د پر مځکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل سوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي، او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرشنه پاتې کیږي، ځکه چې د دوی پانی چې دی یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پانی رژیږي او پر ځای نوي پانی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او دغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزي، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري، او استونو ته ورته پانی هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوش پوشل سی وی دی دا پوش تخمه چې دی، او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي، او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې، چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي، چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي، او دغه رقم مؤنثه برخه چې ده د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګامیت تولیدي. چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پر ځان نسي، کله چې سره ځای زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنۍ نامسه کیږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوري په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل، هم میوه، پاڼه، ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیره اندازه پیدا کیږي، او دوی ډیرې ځانګړتیاوې لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر ځینې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیما یا هم یو پلی نباتات، او بل یې هم دوه مشیمایي نباتات. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمایي نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دي تخمه یې یو پلی ده، او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پانی چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پانه چې و مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمایي نباتاتو کې د پانی رګبندي چې د هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمېر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به درې، یا به شپږ، یا به نهه، یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمه نباتات چې دي د دوی دوه پلې تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیم ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته، یا هم پنځلس، پنځلس به اوسي. او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمو څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسی ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسې درس به د پنځویشتمې صفحې څخه تر دوهشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونو څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه یا هم پاکه سوي وینه چې هغه چې کیږي کله چې د سوش څخه پاک سي او زړه ترازي د زړه چې کی د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالي، او چې به له یو ریوي شریان دی چې هغه وزنی شریان دی چې ناپاک وینه یا هم مثلا موږ ویل لر اکسیجن لرونکي وینه هغه د زړه څخه سوش ترسي، یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی چې پاکه وینه چې ده چې کله د سوش څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي سوش ته د کم شریان په واسطه د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکي وینه هغه ور استي چې پاکه کې کاربن ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربن ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چی چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربن ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و هغه چې کی و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی هغه خپل پلار کې د ریڅې لري یا هم والفز لري چې دغه په واسطه د دی مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویشته ډوله رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راووځي د بدن اعضاو ته په کوچنیو ساقو باندې ویشل کیږي، چې مثال هغه کوچنۍ څانګې په نور کوچنیو ساقو باندې ویشل کیږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځانته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو، او دوی د نسجونو او حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویشته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کیږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کیږي، یعنې دا د ډیرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمیرلی. ورپسې راځو زړه پیژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادیږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کیږي، او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی دی په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه، د زړه جوفونه چې دی هغه خپل په دوه ډول دي، چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دی، چې بیرته دغه راسته او چپونه چپه برخه چې دی خپل په دوه برخو ویشل شوی دی، چې یو پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دی، او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دی هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دی شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي، او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان، او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن، د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي، او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه. زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري، او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسي. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن، او دا کم سږ چې دي هغه و چپه نسبتاً ته دهلیز دلاره لره کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي چې په دغه وخت کې یو اواز راځي یو دغه کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي شریان ته داخلیږي په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي کله چې د دوی دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي کچیرې دغه موږ ووینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه څه کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی د وینې دوران خپله په دوه ډوله دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کیڼ بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د هر شیان په واسطه ټوله بدن ته چې کوي زی هغه چې دی د چې په نامه سره یادیږي د لوی دوران په نامه سره یادیږي یعنی د بدن ټول اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چې په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سوجو پورې او بیرته د سوجو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي هغه به د چې په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیریدو حالته پاتې کیږي او د وینې سپین کولوي چې کله د اوغو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویا چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته د میکروبونه داخل سي او هغه له منځه وړي. رازو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزې څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش ساخت رامنځته کیږي. موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کې بندش لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینې نسکوالي د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوی څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چدی کله چې زړه مثال موجوایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر درګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار والدي شي، دغه د وینې فشار په نامه سره دیږي. که چیرې دا فشار موجوایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ شي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېر نور ناروغي لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ دهلیز د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالې څه چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېیمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شکان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځه لسم لوست ده. نن ورځ موږ تاسې راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم تیل وست کې موږ تاسې په دې باندې پوست ولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود درلوده، چې د وچ ایکوسیستم د اوبو سم ایکوسیستم، چې دغه ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندي موجودات هم دارکم غیر ژوندی موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفې، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرۍ. که چیرې موږ دغه کوم غیر ژوندي موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې دي د ژوندي موجودات لپاره د ژوند کوم ځایونه چې دي ساحه چې ده ورته برابرۍ. نن ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکې څېړي. زموږ ستاسې درس چې دی د اوس نو درېیم صفحې څخه تر یوسلو اتمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسې پوهیږو چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندي موجودات چې دي غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه دوی تغذیه وکړي او خپل ځان دپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دي هغوی اوتوتروف دي، یعنې خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي، او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دغه کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډوسرز کې شاملو، چې یعنې دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي، او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چینې په ځان کې کلوروفیل ولري، هغه چې دی هغه په چکی راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل ځان د چکی کولای شي خپل آماده کولای شي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دوی څخه تغذیه کوي، چې هغه به د اتروتروف په نامه سره یادیږي د مصرف کوونکي دی. دغه اتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل نس آماده کولی دي، د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتات څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي،
او دي چې دی واشه خورن کې دي چې پاغه دل کې غویان دي مژکان دي ملخان دي مرغی دي دا ټول چې دی په هغه دل کې راځي شامل دي او پاتسو زینی چې دی هغه د دوغو حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کارنیور په نامه سره یادیږي لکه سم ریدی پران دي عقاب دي لیوه دي سپی دي دا ټول چې دی په هغه دل کې شامل دي او زینی چې دی هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي دې ته موږ شوي هر شی خوړونکي نه ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي او د چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوي چې دي نو موږ هغه په کوم ډول کې شامل کو فنجان بکتریاوي چې دي دوی د کوم مصرفونکو چې دي او وی چې کلم ځکه کې شخ کړه سیمره جسدونه راخلي او وی تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دي هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دوی به د چ په نامه سره دي د تجزیه کوونکو یا هم دی کمپوزرز په نامه سره دي چې په هغه جمله کې او ځینی بکتریاوی ځینی بکتری پروتستا او ځینی فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کوم پیچلي عضوي مواد چې دي هغه را اخلي په ساده کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه کوي دا چې د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونټیل وسونه کې او ویل په تیر سیمفونه کې مهم دی یادوري کړې و دا کم ژوندۍ موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړي که چې غنم په نظر کې ونی سو غنم چې خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن یعنی دا کم نباتات چې دی نو موري نباتات چې کې د زیای ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفون کې راولاړيږي استفاده کوي مثال خبري هوسی راولاړيږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا ماده کوي ورسته دا اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړون کوي دی داغه په واسطه چې کیږي خوړل کیږي کچیر دغه زمړی مړ سي دغه د مړ جسد مړ جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږه په خاورې کې جذبیږي چې دا چی شو یو زنجیر جوړ کړي نه بعد د مر پښتون کې د زیای ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن ذخیره کړ ورسته هوسی راولار سو د نموي نبات څخه چې لومړی مصرفون کې د خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړ بیا په د هغه ورسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خوړون کې دي درې مصرفون کې کېږي او دویم مصرفون کې کېږي چې دی دا خوښه خورن کې راولاړي شي هوسیخ په مثال ښکاری او دا غذا څخه خپل د غذا د پاره خپل تغذیه د پاره ورڅخه استفاده کوي چې دلته چې څو یو غذایی زنجیر یې جوړ کړي چې دا هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې چې کېږي لامل کېږي ورپسې د غذایی زنجیر وروسته غذایی شبکې ته راځو غذایی شبکه چې د لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې د څو زنجیرونه شامل دي یعنی کېدای شي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي مثال خبرې د هوسی څخه پړانګ زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې د لیس خپل د غذا د پاره ورڅخه چې وکي استفاده وکي خپل تغذیه ورڅخه وکي یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې اوس هغه مثال عقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګډړم کولای شي چې دغه کې درته د دوغو په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي دا غذایی شبکه چې د څو زنجیرونو لامل چې کیږي رامنځته کیږي مثال خبرې د وشو څخه هم سوی هم خرګوش او هم ملخ خپل تغذیه کوي د ملخ څخه مثال چونګښه او چوغکه تغذیه کوي او په عین حال کې موږ چې د وشو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ ورته وایو یو ډول البوتون کې دي چې هغه هم د چونګښه څخه خپل تغذیه کوي او هم د موږ څخه کوي یعنی دوی د تشوکه یو شبکه جوړه کړه لومړی یو یو زنجیر موږ په نظر کې ونیوي وروسته چې کلم په نظر کې ونیو ول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ دا غره کم کچیر خرګوش په نظر کې خرګوش هم د بم په واسطه خوړل کیږي او هم د ګډړي په واسطه شي کیږي خوړل کیږي دا غره کم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګډړي په واسطه خرګوش چې دی هغه د باس په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کیږي. چوغک چونګښه چې بې ده هغه به د چې په واسطه خوړل کیږي، د مار په واسطه خوړل کیږي. دلته چې څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یو ځای کیږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دي، او همدارنګه لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي، ټول چې دي پکې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی، هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا زنځیر کې کچیر موږ په نظر کې ورسو نیسو، هغوی هم پکې کې چې راځي. مثال کچیرې پسه یې، هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري، او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي، خوړل کېږي، او هم دا یو اهلي حیوان دی. انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنې کله چې یو خرګوش راولاړ سي د دغه واښو څخه استفاده مثلا خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نسي اخیستلی. نو دوی مجبور دي چې یو خرګوش راولاړ سي د ډېرو واښو ډېر واښه چې کې وخوري تر څو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان د پاره، او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غړي خرګوشان دي باید واښه د هغه د وچند ووسه، ځکه چې دی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ، هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي، او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل سي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نشي آماده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې و د مصرف کړي و. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو څو خرګوشان ښکار کړي، یا لومړی مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکي، او خپل ځان ته غذایي مواد په مده کي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان د پاره باید واښه ډېر وروسته واښه د مارانو د پاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي، باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده اوسي، د هغو څو چنده اوسي تر څو د مار خپل د ځان د پاره غذایي مواد وکولی چې پرې آماده کي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه، یعنی د باس په واسطه چې شي کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باس په واسطه خوړل کېږي، اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسول دي، ټوله چې شي دی تر بازه پرې نسي رسولی، چې په دې سره ما دا باس چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي، او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره کچیرې وشي، یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخري نی برخه کې، او دا رقم سپورت زی دا حرام چې په اخیری سکه کې به دریم مصرفون کې چې مثال موږ وای او غی چې دی دا رقم د دوه لومړی مصرفون دویم مصرفون کا لومړی مصرفون کې خپل ځان د پاره چې وکړل غذایی مواد آماده کړل، او د دې په څیر خپل ځان چې کې تغذیه کوي. نو از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی او سی او ورسخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ د پاره ډیر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو، ستاسو څخه یو هیله لرم چې کوم سیمفونی چې تاسو وایې یا کوم موضوع چې تاسو بس هر یو په ښه ډول سره د ځان سره دکې تر څو په راتلونکي کې په نور موضوعاتو کې پښتنه ولري. مثال د خبرې په اووم سیمف کې موږ او تاسو تولیدونکي مصرفونکي، مثال تولیدونکي مصرفونکي او تجزیه کوونکي چې موږ وایو بیولوژیکي عواملو کې شامل و، دا درې سره ډېرې مشتش کړې و زده کړې و. دا هغه وروسته پر موږ وایو چې مصرفونکي په خپل ځان کې په درې ډول ویشل شوی، چې لومړی مصرفونکي چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول، دویم مصرفونکي چې هغه د لومړی مصرفونکي څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایی مواد آماده کول، او دریم مصرفونکي چې هغه هم د غوښه خوړونکي او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل، یعنی نباتات څخه استفاده کول. چې په هغه کې انسانان راځي، سالچرګي راځي، دوی چې ټوله چې دي په چشکي راځي، په هر څه خوړونکي راځي. اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ، کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایاست، تاسې کولای شئ په مثال سي یعنی په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کې ژر مو سر په خلاص سي، او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ، ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه، نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هېڅ مشکل سره مخامخ کېږي. راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت پرکم. دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسره. لومړۍ پوښتنه ده: د پروډیوسرز، اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال: غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي؟ او اخرنۍ پوښتنه: د انرژي حرام واضح کړئ. ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.